ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تیا والی بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دین اند گول ورس کال 2014 دا اپریل میاشتې 11 منټه دا وخت شوه دی پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې دی د سحر اتو دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورس دا اپریل 11 منټه او د شپې 11 بجې شوه دی یو ور بیا تاسو په امره ګرځوم دو سخ مهمو خبرونو سر ټکو دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی کرکټر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نه د 16 اپریل پورې د آزاد کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان په شمالي سیمو کې تېر ورځ د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېره 15 ته رسېدلې. په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب بیګا د اتوار د شپې نه ډزبندي عملي شوي. چارواکي وایي دې سره به د اپریل په 13 نیټه په کویت کې کېدونکي خبرو اترو ته لاره هواره شي.
د سعودي عرب د فوزي ائتلاف ترجمان بریګډیر جنرال احمد الاسيري په ټلیفون مطبوعاتو ته ویلي دوی په یمن کې د شوې ډزبندۍ احترام کوي او غواړي چې مخالفه ډله هم د ډزبندۍ خیال وساتي.
ګران اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې اوسر نور مهمو خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د روانې میاشتې 16 نیټې پورې د یو آزاد کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت لخوا د پاکستان په سرکاري ټي وي د اجازه نه ملاوېدو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر 13 ورځ د خپل کور نه قام ته نیخ په نیغه وینا کوله. هغه غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د پاناما لیکس کې د وزیر اعظم او د هغه د بچو د نمونو راتلو وروسته د عدالتي کمیشن په ځای د مشر قاضي چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړي. ښاغلی عمران خان په نواز شریف تور لګولې چې هغه ولسته په خپل وینا کې دروغ ویلي او د هغه نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده او خبرداري ورکړې ده که د هغه غوښتنې ونه منل شوې نو په رایوند کې به یو وار بیا درنا یا مظاهره شروع کړي. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې تر څنګ قبایلي سیمو سرخار اسلام آباد افغانستان او هند کې تیر ورځ راغلي زلزله کې په خیبر پختونخوا کې د مړو شمېره د مطبوعاتو تر مخه 15 ته رسېدلې ده. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه د ماسپخین نه وروسته د هندوکش په غرونو کې افغانستان پلو ته راغلي دغه زلزلې زور په ریکټر سکیر باندې 6.6 ریکارډ شوی دی. د پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه د زلزلې زور 8.1 ریکارډ کړی شوی او مرکزي افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې د ځمکې دننه وو. په یمن کې د حوثي یاغیانو او سعودي ائتلاف ترمنځ بېګا د نیمې شپې نه ډزبندي عملي شوې ده. د دغې ډزبندۍ مقصد د اپریل په 13 نیټه په کویت کې کېدونکې د سولې خبرو اترو لپاره لاره هوارول دي. د سعودي عرب ائتلاف په خپل یو بیان کې ویلي د اتوار د شپې نه عملي شوې ډزبندۍ احترام به کوي کومه چې د صدر عبدالرب منصور هادي په غوښتنه شوې ده. خو کچارې مخالف فریق د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه نو دوی د ځواب ورکولو حق لري. د روس خبری رپورټونه وایي د شام پوز د روس هوایی پوز په مرسته د الیپو خار کنټرول ترلاسه کولو لپاره د لویو عملیاتو تیاری نیولې دي. د روس انټرفیکس خبری ادارې د اتوار په ورځ د شام وزیر اعظم د خولې ویلي د فوز دغې ګام هدف د خار آزادول او هغه ټول وسلوالې ډلې تړل دي چا چې د فروری په میاشت کې شوې جنګبندي ماته کړې او یا یې دغه نه ده منلې. د وزیر اعظم په وینا د دغې خار قبضې سره به د شام سرکاري پوز 300 کیلومتره غرب اړخ ته لاړ شي چېرته چې د داعش وسلوالې ډلې مرکز داری زور هم دی. دونه وړاندې د داعش جنګیالونه د تاریخي خار پالمیرا قبضه بیرته اخیستو وروسته اوس د شام پوز زیاته توجه په داری زور اچولې ده. په جاپان کې د نړۍ وو شتمنو هیوادونو یا G7 خارجه وزیرانو غونډې په لومړۍ ورځ نړیوال امنیت د کډوالو ستونزه او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاسي بې ثباتي مهم موضوعاتو چې په ګډون کوونکو خبرې اترې کړې دي. د خارجه وزیرانو د غونډه به سبا له هم دوام لري. د غونډه په هیروشیما ښار کې روانه ده چې په دویم نړیوال جنگ کې د امریکا لخوا په اټم بم تباه شوی. ښاغلی کیری د امریکا لومړی خارجه سکتر دی چې د هیروشیما ښار سفر کوي. د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یکسنیوک د اتوار په ورځ د خپل څوکۍ استعفا ورکړې ده او د دغه استعفا سره یې یو نوی حکومت جوړولو لپاره لارې هم اسانی کړې دي چې په کیو کې روان سیاسي لانجه ختمه کړي. قام ته په ټلویزیون د وینا په مهال وزیر اعظم هیله څرګنده کړې ده چې د هغه استعفا سره به د یوکرین ولسته یو موقع ترلاسه تر لاسه شي چې ځان لا یو نوې آئین عدالتي نظام او دا فیصله وکړي چې دوی د اروپای اتحاد یا ناتو سره پاتې کېدل غواړي او که د غربي پوځي اتحاد برخه پاتې کېدل غواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ بنې غوري قدرمن اردوونکو. په پاناما لیکس اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم او د هغه د بچو د نمونو وروسته د پاکستان دننه د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د پاکستان په وزیر اعظم نیوکه سیوا شوې دي او تیر ورځ د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه روانې میاشتې 23 نیټې پورې د یو آزاد کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. تیر ورځ دغه ګوند مشر عمران خان د خپل کور نه په غیر سرکاري مطبوعاتو یا ټي وي چینلو قام ته وینا کولو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د پاناما لیکس وروستو د عدالتي کمیشن په ځای د مشر قاضي او چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار اشفاق مومن ناورو.
د پاناما لیکس په سرګن کړل شوو معلوماتو کې د وزیر اعظم د بچو د نمونو د راتلو پر سر د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه د مخالف سیاسي پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر د استعفا غوښتنه کړې ده. د ګردې نړۍ د حکمرانانو په شان پاکستان کې هم د واکمنو پر ضد سیاسي او ولسی نیوکې شروع شوې دي. د وزیر اعظم نواز شریف دریز دی چې دغه دولت یې اولاد په کوم غیر قانوني توګه نه دی پیدا کړی، خو بیا یې هم د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو پر سر د یو ریټایر جج په مشرۍ کې د یو کمیشن په لار د تورونو د پلټنو اعلان کړی وو او د دغه تورونو سمدستي وروسته د پاکستان د سپریم کورټ په خواني جج افتخار چودري د پاناما لیکس د دغه پټو معلوماتو د سرګندېدو او په دغه کې بیا د ملک کوم واکمن ته د سزا کېدو امکانات هم رد کړي وو. تیر ورځ قام ته خپل وینا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم لخوا د کمیشن جوړولو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې په دې کې د خپل ځان او د کورنۍ د کرپشن د پټولو چې کوم تورونه دي د هغې څخه د بچ کولو کوشش کوي. ښاغلی عمران خان وویل غوښتنه کوي د وزیر اعظم نه چې د خپلې څوکۍ څخه لاس واخلي، ځکه چې په ملک د حکومت کولو د اخلاقي شکست خوړلی دی او نه د خپل قام نه د ټیکس کومه مطالبه کولی شي. عمران خان ژمنه وښوده چې په ریوند کې به د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دغه سیمه د لاهور په ختیځ برخه کې ده. د ویل که وزیر اعظم د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورنکړه نو ارومرو به دغه لار خپلوي. ښاغلی عمران خان زیاته کړه چې د اپریل میاشتې تر 23 نیټې پورې دې د ملک حکومت د خارجي احتساب کوونکو په مرسته د پلټنو یو کمیشن د ملک د چیف جسټس د مشرۍ لاندې تیار کړي چې د وزیر اعظم او نورو کسانو پر ضد د کرپشن، د ملک نه د پیسو په غیر قانوني توګه د ویستلو، د ټیکس پټولو او د غلا کره پلټنې وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د عمران خان دغه غوښتنې رد کړي او دغه یې بې بنیاده او د ماشومانو غوښتنې وبللې. یاد دی وی چې کال 2014 کې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د عمران خان پارټۍ تحریک انصاف یو لویه احتجاجي ناسته کړې وه او د وزیر اعظم نه یې د مستعفی کېدو غوښتنې کولې، چې ګنې په کال 2014 کې په عمومي انتخابونو کې یې درغلې کړې دي او دغه احتجاجي ناسته د هفتو وروستو پس له هغې ختمه شوه کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول لویه خونړۍ حمله وشوه او پکې یو نیم سل ماشومان او استادان وژل شول. ښاغلی عمران خان د قام سره ژمنه وکړه چې د انصاف د کېدو پورې به دی وار خپل احتجاجي ناسته نه ختموي. د نواز شریف د کورنۍ یو ویان هم د پاناما لیکس خبرې نه دی رد کړي، خو وایي چې دوی دغه کاروبارونه په قانوني توګه جوړ کړي او په دغه کې کوم غیر قانوني ګام نه دی اخیستل شوی.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو د قدر من اردوونکو، تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او هندوستان په ځینو برخو کې زورور زلزله راغلې وه او پاکستاني مطبوعات وایي چې دغه زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا صوبې صوبه کې په بیلابیلو سیمو کې د مړو شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په پېښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال چارواکو ویلي دي چې د دغه زلزلې وروسته 10 ژوبل شوي کسان هسپتال ته راوړل شوي. په دې منور دونکو پاکستاني مطبوعات یادوي چې 2 کسان په بونیر کې او 2 په شبقدر کې دغه زلزلې وروسته د دیوال راغورځېدو په پېښه کې مړه شوي دي. نور تفصیل یو څو شېبې وړاندې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن راکړی. ستاسو په مطرح ګرځم
معمولی تو گبندی زخمی مریضان چکن دی
جانی نقصان ذکر خو مونږ کو کورونا یا دغه شانتی نور غرونه راننه د داسې اندازې لګیدلې دي یا چې کوم حکومتي داری دی غیبی چې زیات نقصان په کوم سیمو کې شوی چرته زیات کورونا یا دیوالونه ولیدلې دي لن شانتی جواب را لکه
زیاتره نقصان هم ده ملکان طرفونو ته شوی دی سوات شانګلا بونیر دغه طرفونو ته زیات نقصان شوی دی خو څنګه ستاسو په پته ده هلته د رابطې ذریعې ډېرې کمزورې دي نو وخت په وخت اوس هم داسې اطلاعات روان دي چې یاره هلته زیان رسېدلی دی خو دغه کوم چې دوی سره رپورټ شوي زیان دی نو هغه مونږ تاسو شریک او زه به تاسو ته یو اخري خبره وکړم چې هغه د څېړونکو سره کله مونږ د قدرتي آفتونو په اړه باندې خبرې کوو نو هغوی اکثر دا وی چې پاکستان کې کوم بنیادی ډانچا ده هغه لا د دې نه د جوګا چې وی موسمي بدلونونه چې په دې ریجن کې کوم روان دي په دې خطه کې کوم روان دي یاد زلزلو چې په کوم بیو ته فاچ لاین وي چې په هغه لاین باندې د علاقې پرتی وي نو دا بنیادی ډانچا دې ته نه تیار نه حکومتي پالیسي هغه سره جوړ شوی چې دلته ودانې په هغه طریقو باندې جوړ کی او نه د خلکو د پوهې کچه لا تر اوسه پورې هغه مردا چې وی خپل ودانې چې کوم دې د قدرتوي
پاکستان افغانستان ہندوستان په هغه ځکه پتره کم ته چې فاډ لاین ویلې کیږي او د ځمکني علوم ماهرین وایي چې د غلطه بزلزلې مخکې هم راغلي بیا به هم راځي خو په کار داله چې زنونو رهي وادونو شان په پاکستان افغانستان کې هم حکومتونه دغه ته پام وګرځي او عام خلک په هغه ځینو خبر کې کم چې د زلزلې په وخت کې خطرناک ځینو دی په دې اړه یو څو شپې وړاندې د ځمکني علوم ماهر ډاکټر اسیم یوسفزی سره موږ خپلې خبرې کړې وې. ساسو پام تر راګرځو
نو لومبه خبر غوډه ده چې د زلزلې وجوهات کم دي پاره باندې خلک ځان پوه کی دا غنه پس کم ده نو بیا دا غي چې کم نقصانات دي دا غنه بچ کېدو تدابیر چې کم ده نه کېدي شي مسله دا چې دا سمره هم د حمالی قراقورم او د هندوکش د کومونه دي نو په دې کې شپږ ملکونه دي د انډیا نه واخله تر افغانستان پورې په دې شپږ ملکونو کې صرف دوه ملکونه داسې دي پاکستان او افغانستان چې هغه چې کوم د نه د زلزلو چې سمره هم نقصانات دي دا غینه پس چې کوم د نه بیا غی څه سوچ کوي دا غینه مخ کې هغه چرته کوم دا سوچ نه کوي چې دا چې کوم علاقې دي سمره نو په دې کې زلزله هر وخت راځي د سلور او نواخله تر اتو پورې دا غی چې کوم د شدت وي پر ریکټر سکیل باندې ټول چې سمره هم حکومتي خلک دي سمره هم دغه ځکه چې نور آرمی والے دي نور چې سمره دي هغه ټول په ټول ته پته چې دغه ځکه چې زلزله راځي خو بیا هم هغه چې کله هم زلزله راشي دغه نه پس بیا دا غوي دا سوچ کوي چې راته چې کوم د سر بوس موږ څه چلکو دغه نه مخ کې هیڅ حکومت دا سوچ نه کوي چې راته زلزله دلته کوي نو دا دي نه بچ کېدو لپاره موږ څه کولی شو په نیپال چې کوم د نو هغه داسې یو ملک ته چل تکي د تعلیم کچ هم دومره زیات نه دي خو بیا هم هغه چې کوم د نو سمره هم چې زلزلو نو فرات دي دغه نه مخ کې هغه سوچ کوي په اړه باندې کار کوي دغه نه د بچاو تدبیر هغه کوي سره پاکستان افغانستان د سوي چې هغه س دلته کې څه کوي نه
جی جی ډاکټر صاحب پاکستان افغانستان کې تاسو څنګه حکومتونو دغه تعالی پام او کې چې کله زلزله راشي کبه هم د دې زلزله وروسته حکومتونو غواړي داسې اقدامات پورته کولې شي چې نقصانونه کم شي زلزله مخه خو نشي نیوي کېده خو نقصانونه کمې دي شي
نقصانونه بالکل کمې دي شي هغه داسې د چړمبه خبره خدای چې په دغه ځکه کې د زلزله نه دومره نقصان دي چې دغه نه پاس چې سره دي دغه نه زیات نقصان کیږي لومبه خبره خدای چې دغه ځکه کې چې سمره هم چې کوم سلوپس دي چې کوم انګلز دي نو لومبه خبره خدای چې دغه ټول چې کوم تعین شي هغه ټول چې کوم نه هغه په یو نقشه باندې هغه موجود پکار دي او هغه بیا خلکو ته هغه خبره رسول پکار دي چې را د زینه داسې دي چې دې ځکه تاسو چې کوم نه کورونه مې جوړاوي او کورونه جوړاوي هم نه هغه تاسو په یو خاص دغه به یو خاص ډانچې دغه به یو خاص سیزونه به تاسو باندې استعمالوي نغه نه پاس کوم نه بیا پاس لګ ډیر گزاره کیږي او دغه کورونه بیا دومره زر نه تبا کیږي لکه څنګه چې اوس کی خو دا اوس چې څه وشو دا دومره غټ لینډ سلایډینګ چې دلته کې شوې ده دغه ځکه چې 200 زینه داسې چې پای کې تر اوسه پورې لینډ سلایډینګ شوې ده دا اوس چې کوم زلزله به ګرغله دې سره به د نور هم دا د زما د خیال چې نور به هم د سر لینډ سلایډینګ کیږي اوس دغه لینډ سلایډینګ چې کوم علاقې دي نو هغه تر اوسه پورې هغه چاته ډو پات نشته چې دغه کم کم زینه دي کم کم زینه کې د لینډ سلایډینګ کې دي شي نو لمبې خبره خدای چې دغه سمره هم زینه دي دا چې کم دنه ټول په یو نقشه باندې راشي دا چې کم دنه دغه ځکه چې سمره هم پالیسی میکرز دي چې هغه ته دا ویل شي چې را دادا چې کم زینه دي په دې کې د لینډ سلایډینګ چې کم نه ډیره زیاته خطر ده لینډ سلایډینګ چې کم ځای کې هم تاسو روړ جوړ کړی دی نو البته کې د لینډ سلایډینګ خطر شته د دې مطلب دا چې سمره هم د قراقورم هایوي چې کومه ده چې هغه په دې ټوله په کشمیر او په ګلګل بلتستان او کوهستان په دې ټولو کې تیریږي چې لاس کې تیریږي نو هغه رومبه خبره خدای چې هغه تدابیر وکړي شي چې دغه چې کم لینډ سلایډینګ دی هغه څنګه
دا غینه هغه مخنیوي دا غیسن کې دي ډاکټر سم سبجره مننه بیا به هم په دې موضوع تاسو سره خبرې کوو ډیره ډیره مهرباني تاسو ګرن اوردن کو دا دی پرې جوړه او سوس تاسو پام راګرځو زنی نورو نړیوالو رپورټونو ته په یمن کې د اوسی اغیانو او سعودي ائتلاف ترمنځ بې ګدنې مشپې نه ډزبندي عملي شوې ده دغه ډزبندۍ مقصد د اپریل په 13 نیټه په کویت کې کېدونکې د سولې خبرو اترو لپاره لار هوارول دي سعودي عرب ائتلاف په خپل یو بیان کې ویلي د اتوار د شپې نه عملي شوې ډزبندۍ احترام بکې کوم چې د صدر عبدالرب منصور هادي په غوښتنه شوې ده نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار بختور شان اورو
په یمن کې د حوثی اغیانو او سعودي ائتلاف ترمنځ بیګا د نیمې شپې نړیزبندي عملی شوه د دغه نړیزبندۍ مقصد د اپریل په 13 نیټه په کویت کې کېدونکې د سولې خبرو اترو لپاره لار اوارول دي د سعودي عرب ائتلاف په خپل یو بیان کې ویلي د اتوار د شپې نه عملی شوی نړیزبندۍ احترام بکوي کوم چې د صدر عبدالربو هادي منصور په غوښتنه شوه ده خو کچر مخالف فریق د نړیزبندۍ خلاف ورزي وکړه نو دوی د جواب ورکولو حق لري د سعودي عرب د فوزي ائتلاف ترجمان بریګډیر جنرال احمد الاسيري په ټلیفون مطبوعاتو ته ویلي دوی په یمن کې د شوی ډزبندۍ احترام کوي او غواړي چې مخالفه ډله هم د ډزبندۍ خیال وساتي خو غواخي کړي کچره مخالفه فریق د ډزبندۍ مخالفت وکړو نو دوی به بیا موقع ته ګوري چې د دغه مخالفت د مخنیوي لپاره کم ګامونه واخلي. اخوا په یمن کې هوسی اغیانو هم د ډزبندۍ یقیني کولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده چې دغه ډزبندۍ یقیني کړي او امدادي کارکونکو لا موقع ورکړي چې بشري مرستې وکړي. د هوسی اغیانو ترجمان هم ویلي دوی د ډزبندۍ پابندي کوي، خو کچرې سعودي ائتلاف یې مخالفت وکړو نو دوی هم د ځان سره د ځواب ورکولو حق محفوظ ساتلی دی. بلخوا رپورټونه د ځایي چارواکو د خولې وای بیګا د ډزبندۍ عملي کېدو نه څو ساعته وړاندې د مرکزي بایدا صوبې په السوادیه او الزهیر ضلعو کې توده جګړه شوې وه چې پکې د شلو نه زیات کسان وژل شوي. ځایي خلک وایي په جنوب غربي ښار تایس کې هم جګړه روانه وه. کال 2014 کې د یمن هوسی اغیانو په پایتخت سنا قبضه کړې وه او صدر عبدالربو هادی منصور سعودي عرب ته په تیښته مجبوره شوی و. د هوسی اغیانو نه د پایتخت سنا آزادولو دپاره سعودي ائتلاف په هوسیانو بمباري شروع کړې او ځمکني پوځونه یې هم ورلېږلي وو. په دغه جګړه کې تر اوسه 6200 کسان وژل شوي. دفاعي څېړونکي او د یمن ځایي خلک په سعودي ائتلاف نیوکه کوي. د هوسی اغیانو په ضد یې د عملیاتو په وخت په بازارونو او هسپتالونو ناتاره بمباري کړې ده چې پکې عام ملکی کسان، ښځې او ماشومان وژل شوي دي او په یمن کې ورسره په لویه کچه د خوراکي توکو او دوایانو کمی هم راغلی چې ملګری ملتونو خبرداری ورکړی که په یمن کې جګړه بند نه شوه نو په دغه غریب هیواد کې به ورسره لوی بشري کړکېچ رامینځته شي. د دې ډزبندۍ نه وړاندې هم په یمن کې څو وارې دغسې ډزبندیانې شوي وي، ولې اکثره بریالۍ شوي نه دي. بیګانۍ ډزبندۍ ته په یمن کې اکثره خلک لیواله دي چې ورسره به په کویت کې کیدونکې د سولې خبرو اترو ته لار اواره شي او په یمن کې به ورسره پایدار امن راشي.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. په جاپان کې د نړۍ و شتمنو هیوادونو یا جی سیون خارجه وزیرانو غونډې په لومړۍ ورځ نړیوال امنیت او د کډوالو ستونزه د موضوع مهم ټکی و. په دغه غونډه کې د امریکا او جاپان په شمول برتانیا، کینیډا، فرانس، جرمنی او اټلی خارجه وزیران هم ګډون کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د زید خټک نورو.
جاپان کې د وو غټ اقتصادي ملکونو خارجه وزیرانو د غونډې لومړۍ ورځ په مهال نړیوال امنیت، د کډوالو مسله او سیاسي غیر ثباتي مهم موضوعات وو. دغه غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم ګډون کړی. دغه دوه ورځې غونډه د جاپان هیروشیما نومې ښار کې ترسره کیږي. هیروشیما د دویم نړیوال جنگ په مهال د امریکا اټومي حملې وروسته تباه شوې وه. جان کیری لومړی امریکایي خارجه وزیر دی چې دغه ښار سفر یې کړی. د هیروشیما یو ځایي ورځپاڼې سره مرکه کې خارجه وزیر ویلي زیاتره نړیوال چیلنجونو ته جامع ځواب ویل پکار دي. د ویلي داسې قسمه غونډې مهم وختونه وي کله چې دوی په بیړني توګه نړیوال امنیتي او سیاسي ستونزو ته پام کولی شي او یو واضح ګام لپاره د یو مضبوط غږ ضرورت دی. دغه و سنتي ملکونو کې چې ورته ګروپ 7 یا جی 7 ویلې کېږي، پکې برتانیا، کاناډا، فرانس، جرمنی، اټلی او جاپان شامل دي. د ترهګرې ترڅنګ تمله دغه غونډې غړي به سویلي چینی سمندر کې د سمندري امنیت او شمالي کوریا لخوا نوکلیایي او بالستیک ازماینو وروستو اندېښنو باندې هم بحث کوي. ګل پورس خبرو ترڅنګ به جان کیری او نور خارجه وزیران د دویم نړیوال جنگ د امن یادګار ته هم ورځي. امریکا دویم نړیوال جنگ په مهال هیروشیما باندې اټومي حمله کړې وه چې لامل یې جنگ ودرېدو. دغه حمله لامل یو لاک سلویغ زره خلک وژل شوي وو. درې ورځې وروسته امریکا ساحلي ښار ناګاساکي باندې هم دویمه حمله وکړه چې لامل یې اویا زره تنان وژل شو. د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا خارجه وزیر به د هیروشیما بمی حمله معافي غواړي او کنه، د خارجه وزارت چارواکي ویلي د هیروشیما خلکو او د جاپان حکومت لخوا د معافی غوښتلو کومه مطالبه نه ده راغلي. چارواکي ویلي دواړه ملکونه هغه څه باندې توجه ورکوي کوم چې مهم دي او دواړه خبر دي را روان وخت مهم دی. د خارجه وزیر جان کیری د سفر یو هدف دا هم و چې مې میاشت کې د صدر اوباما دغه ملک ته سفر زمینه برابره کړي. صدر اوباما به د جی 7 ملکونو سر مشریزه غونډه کې برخه اخلي.
اوس وخت شی بیداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کړي. بخنه غواړو اوس تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه چې نن به تاسو اورئ د سمینه احسنه.
مطبوعاتي کتنه نن د نیویارک ټایمز اخبار د یو مضمون په باره کې ده. دغه مضمون یو تفتیشي صحافي او لیکوال میټ اپوزو لیکلی. مضمون د هغه مور او پلار مخې ته پراته چیلنجونه بیانوي چې بچي د تندرو د پروپیګنډو نه متاثره شي. په دغه مضمون کې هغه د 22 کالو د یو پلار سل شفی قصه بیانوي. سل شفی په کالیفورنیا کې د ټکنالوژي مرکز سیلیکون ویلی کې کار کوي. دا قصه د تیر کال ده چې کله یو ورځ د استخباراتي ادارې اف بی آی ځینې افسران سل شفی کور ته راننوځي او د هغه د 22 کالو د زوی ادم شفی تپوس نه پسې ځان سره بوزي په دې جرم چې هغه تندروه سوچ او اراده لري. ادم شفی په باره کې مخبري نه خو چا مخبر کړي او نه په بله طریقه د هغه د ارادو خبر اف بی آی ته رسیدلې، بلکې د هغه په باره کې فکرمنده د هغه پلار په خپله د خپل زوی د مدد لپاره حکومت خبر کو. د ښاغلي شفی خیال و چې هغه صحیح کار کوي. مضمون لیکي د هغه مور او پلار د پاره دا یو ډیره ګرانه فیصله چې د خپلو ماشومانو خبر امنیتي ادارو ته ورکي، ولې چې څوک هم دومره زړه نشي کولای چې کم ماشوم خطرناک نه دی خو بیلاری شوی دی هغه جیل ته ولیږي په دې تمه چې ماشوم به په سمه راشي. هم په دغه وجه د انصاف وزارت د ښاغلي شفی د زړور ګام ډیره ستاینه وکړه. لیکوال نور لیکي چې د نه پس سل شفی د خپل زوی د پاره ډیر کوششونه وکړه چې په سه قسمه طریقه هغه ته د شلو کالو قید ونه شي، خو داسې ښکارېده چې د اوباما د انتظامی د تندروي د مخنیوي ستراتیژي کې د شلو کالو قید نه علاوه بله دویمه لار نشته. په دې مضمون کې د دې په شا حالات او واقعیات هم میټ اپوزو ته تفصیل سره بیان کړي دي. دلی کې سل شفی هغه وخت خبردار شو چې کله په 2014 کې هغه قاهره کې د خپل خاندان سره چټیانی تیرولې، هغه وخت ادم عمر 22 کال وو. هغه به د خلکو خصوصا د مسلمانانو خیرخی ګړې د پاره ټولنو او جماعتونو سره فلاحي کارونه کول، خو یو ورځ ادم بې وینا غیب شو او چې کله واپس راغی نو معلومه شوه چې د کډوالو سره مرستو د پاره ترکیه ته تللی وو. اهم دلتنه د سل شفی سره غم شو چې زوی د تندرو د آنلاین پروپیګنډې ښکار شوی دی. د دې باوجود چې د سل شفی وکیل ورته وویل د زوی په حق له دی اف بی آی خبر نه کی، خو چې کله د اف بی آی دوه افسران د هغه کور ته راغلل نو سل شفی ورسره د تعاون اراده وکړه او ادم سره د ملاقات او انټرویو بندوبست هم ورلوکو. هغه سو میاشتې د اف بی آی سره په رابطه کې وو او ورته به ویل چې د خپل زوی د ډیپریشن په باره کې فکرمند دی او غواړي نفسیاتي امداد وسره وشي، ولې چې هر کله هغه د جنگ ځپلې شام او د خلکو حالات ګوري د پریشانۍ نه جړا شروع کی. دې نه پس د بوسټن میراتون تندروه پیښه کیږي او اف بی آی سل شفی ته وایي چې معلومیږي زوی د تندروه فکر نه ډیر متاثره شوی دی، خو هغه په دې خبره وخاندي. په 13 جون 2015 باندې سل شفی خبر شي چې زوی د سان فرانسیسکو د ایرپورټ نه بیا ترکی ته روان دی. هغه غوښتل چې هلته خپل خپلوان د ادم د راتګ او په هغه د نظر ساتلو نه خبر کی، خو اف بی آی او هوملینډ سیکیورټی ایجنټان ادم ایسار کی او تپوسونو نه پسې واپس کور ته راولېږي. ادم ورته ویلي هغه نور په امریکا کې اوسېدل نه غواړي او ترکی کې د کډوالو امداد له تللې مقصد دی. خو دې نه څو ورځې پس د تندروست تنظیم سره د مرستو د کوششونو په تور کې اف بی آی ادم شفی د کور نه گرفتاره کی. دغه جرم که ثابت شي نو سزا یې شل کاله قید دی. ډیره موده پورې د ادم کیس په ډاګه نه کړی شو او په دې موده کې د هغه پلار کوشش کوو چې یو داسې پروګرام د لاندې ادم د شلو کالو قید نه بچ کی، کم کې چې سلاکاران، نفسیاتي پوهان او مذهبي مشران د کاونسلنګ سره د ادم مرستې وکړي او هغه نه یوازې د قید نه بچ شي بلکې ټول عمر لای دغه جرم پر ریکارډ هم رانه شي. مضمون لیکي د دې باوجود چې وایټ هاوس او کانګرس د دغه قسمه پروګرام لاتړ کوي، خو په حقیقت کې داسې هیڅ قسمه پروګرام وجود نه لري. سل شفی په خپله د ځان په شان مور او پلار سره امداد لپاره د یو داسې پروګرام جوړولو کوششونه هم وکړه خو کامیاب نه شو. مضمون وایي د نه پس تیر کال د پیریس او د سین برناردینو ترهګری حمله کیږي او تیر کال دسمبر کې د انصاف وزارت د ادم شفی مقدمه په ډاګه کی. عدالتي دستاویزاتو کې سرکاري وکیلان وایي نه خو یو خنیت لرونکی پلار او نه د اف بی آی له طرفه د تفتیش دړکې دومره موثره ثابته شوې چې ادم شفی د ترهګرۍ د لارې نه منی وساتي او هغه وس دومره خطرناک دی چې آزاد نشي پریښودی کېدی. اپوزو بیانوي دغه هر څه د پلار په حیثیت د فیصلو او د خپل حکومت نه د شفی یقین ختم کو. شفی وای د حکومت سره د همکاري کولو په بدل کې زوی د شلو کالو قید سزاواره شو او دا لړزون کې احساس یو ساعت لهم هغه نه پریږدي. په اخیره کې لیکوال میټ اپوزو په خپل مضمون کې بیانوي د دې واقعي د یو کال پوره کېدو نه وړاندې سل شفی ته د حکومت د ترهګرۍ پر ضد د پروګرام د پاره د مرستو وړاندیز وشو، خو اوس هغه د خپلو ماشومانو د تندرو پروپیګنډي ښکارېدونکي د ښکارېدو د یرې سره مخ مور او پلار ته دا پیغام ورکوي چې چرې هم حکومت ته لاړ نه شي.
گران اردن کو دری وجہ جدا اخبار و نام پدے سے پائے ترسی ٹیکنیکل رکھتا مکسرا انجینئر و میگنس پروڈیوسر و زاہد ز شعیب زارا سر اخبار ٹول ٹیم ستا سنواڑا میں اجازت یو سو شیبہ کو تاسو د مشال ریڈیو اخبار و نا اوری خاور مناسب شاہ اللہ پامان.